کونی بوټی نال کړی او دا
ستړي مشي دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه مجید بابر د خبرونو ویان شاهین منیر او تکنیک په برخه کې زماده ملګری اسحاق امیرنی کې هلیو سلامونه منی. د یوې بجې په دې خبرونه کې سور راپورونه لرو او د راپورونو تر څنګ درته تاندې هلی خبرونه هم وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د یوې بجې د خبرونو لپاره ما خپل همکار شاهین منیر لور
شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. په وزیرستان کې د امنیت باور کول لپاره د اوتمانځیو د جرګې دویم پړاو نن په رزمک کې ترسره شوی دی. د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت خبرداري ورکړي چې شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې پرانستل شول نو د مالکانو پر ضد به کاروایی کوي او متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوی دی. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امنیت باور کولو لپاره د اوتمانځیو د جرګې دویم پړاو نن پر ازمک کې ترسره شوی. د جرګې وړومبی پړاو د اګست په 14 نیټه په میرامشاه کې شوی و. د دغه جرګې په پای کې د یوې اعلامیې له لارې له حکومته غوښتنه شوې وه چې په سیمه کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي، په غلام خان بندر د بندیزونو لرې کړي او بې کور کړل شوو خلکو ستونزې د هوارې کړي. د اوتمانځیو د مشرانو او ځوانانو د جرګې استازو مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه غوښتنې نه دي پوره شوې او سیمه لا د بېقرارۍ په لمن کې ده. د نن جرګې په اړه چارواکو له سنې دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت یو سرچینه وایي چې د کابل له پولیس چرخي زندانه له پاتې 400 طالب بندیانو څخه لسګونه خوشي کړي دي. د چارواکي تیر ماښام د موضوع د حساسیت له وجې له نوم نه خودو ډډه وکړه او مشال لیډو ته وویل چې له زندانه یې 80 بندیان د کابل په بیلابیلو ځایونو کې خوشي کړي دي. افغان چارواکي رسمن د بندیانو خوشي کول نه تاییدوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې زندانیان آزاد شوي خو کره شمېره یې ونه خوده. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت خبرداري ورکړي چې که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې پرانستل شول نو د مالکانو پر ضد به کاروایی کوي. وزارت پرون مشال ریډیو ته پستولي یو بیان کې ویلي چې ټول ښوونځي به د کورونا وایرس مخنیوي له احتیاطي لارښوونو سره سم خلاصیږي. د شخصي سکولونو مالکانو ویلي چې سر له سبا یعنی د اګست تر 15 ښوونځي بیا پرانیزي. د هغوی په وینا د ښوونځو تړلو له وجې نه یوازې له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي، بلکې د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع کیږي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې له 13 میاشتو تړلې پرتې دي. متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوې دي. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمېر نور هیوادونو ستایلي، خو فلسطینیان ورباندې نیوکې کړي او سمدستي له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتي دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړی توپ کړی چې ورسره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړ ډیپلوماټیک تعلقات پیلوي، خو په ټول کې دریم عربي هیواد شو چې له اسرائیلو سره به فعالې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري. امریکا د چینایي حکومت په مالی مرسته چلیدونکي کنفیوشس انسټیټیوټ د بهرنۍ ادارې په توګه نومولې ده. دا د واشنگټن او بیجنګ ترمنځ د وار لمخه ترنګلیو اړیکو په زمن کې تازه اقدام دی چې امریکا پرون وکړ. د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا ویل په امریکا کې د کنفیوشس انسټیټیوټ مرکز یوه داسې اداره ده چې په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د بیجنګ نړیواله پروپیګنډا او د نفوذ زیاتولو زیان رسوونکي کمپاین پر مخ وړي. کنفیوشس انسټیټیوټونه د چین د پوهنتونونو او د نورو هیوادونو پوهنتونونو او ښوونځیو ترمنځ اړیکې جوړوي چې چینایي ژبې او کلتور ته وده ورکړي. چین په امریکا کې 15 کنفیوشس انسټیټیوټونه لري چې پکې 15 په امریکایي پوهنتونونو کې دي. او یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې د امریکا د پلټنو وفاقي اداره به په بیروت کې د تیرې اونۍ د مرګونې 14 په پلټنو کې مرسته کوي. د سیاسي چارو لپاره د بارنو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل پر نوویل د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې پلټونکي د لبنانیو چارواکو په بلنه په تحقیقاتو کې برخه اخلي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: چینی سرچینی وایي چې افغان چارواکو د هغو 1400 افغان طالبانو له جملې نه لسګونه خوشی کړي دي چې په مشاورتي لوی جرګه کې پریکړه شوې وه. خو یو څېړونکی وایي
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي وزیرو جرګه وشوه. دا د دې جرګې دویم پړاو. دوی په سیمه کې امن غواړي.
خلکو چې څونه تکلیفونه ولیدل نو هغه نه پسته امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي، یا خو دا وکړي چې په ریاست چپاره طریقي امن نه راولي.
او د خیبر پښتونخوا د شخصي تعلیمي ادارو مشران وای چې دی غواړي چې هر څه د کورونا وایرس نه پس پرانستل شوې دي، نو باید شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شي
چې بازارونو کولاو شو، مارکیټونو کولاو شو، منډي کولاو شو، پبلک ترانسپورت کولاو شو. د تعلیمي ادارو د بندولو څخه جواز پاتې نه دي.
د خبرونه پرسته نیمه کې درته تاندې هلي خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو د خبرونه په دې برخه کې شمالي وزیرستان ته د اوتمنځي مشرانو او ځوانانو سیمه کې د امن باور کول غوښتنې په لړ کې د جرګې دویم پړاو او نن په رزمک کې پیل شو چې مشرانو او ځوانانو په شریک د اګست 1 لومړی پړاو او غوښتنې تکرار کړي، ځکه چې د دوی په وینا لا د دوی په اعلامیه غور نه دی شوی. مشران وایي چې دوی ټول یو دي د امن باور کول او ټول ستونزو حل په هر مرغ غواړي. عمر وزیر راپور لري.
نن د اګست په 14مه د اوتمنځایو لوی جرګې دویم پړاو پر ځمکه وشو چې د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون درلود. د اوتمنځای مشرانو په وینا جرګه کې هغه غوښتنې تکرار شوې چې لومړی پړاو په میرام شاه جرګه کې شوی وي چې دولت سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوي دی وکړي، غلام خان ترانزیټ ته پراخ کړل شي، افغانستان کې مشته کډوال د نور راستانه کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکش محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې لومړی پړاو پس د دوی په غوښتنو عمل نه دی شوی، نو دویم پړاو یې تر سره کړو.
د اگست په 14 تاریخ هم اتمانځایو ټولو کومونو مشران ځوانان راغونډ شوي وو. هغې د ریاست نه دا غوښتنه کړې وه دلته د امن راوستلو دپاره او د ترهګرۍ د ختمولو دپاره وسایل ولګول. خو خلکو چې څونه تکلیفونه ولیدل نو هغې نه پسته هم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي، یا خو دا وکړي چې په ریاست چپاره طریقي امن نه راولي. او که بیا نه شي راوستې دا چې څونه وسایل په دې باندې خرچ کېږي کومونو ته وله کې په دې وسایلو باندې مونږ د وزیرستان نه سنګاپور جوړوي شو. د دې خبرې په دې مقصد دا دی چې ریاست ته یو قسم د کومونو دا پیغور ورکو چې لکه تاسو پس کله امن راولئ. غلام خان د روډ خبره او د کډوال چې کوم دی افغانستان کې خصوصا یا د بوکخیلو کوم کې نو نن دا خبره بیا ماغه تکرار شو، ځکه چې سنجیده غور لا فلال نو شوه.
د اوتمنځای جرګې یو مشر ملک خان مرجان وویل چې د جرګې د لارې حکومت نه خپل حقونه غواړي.
پاکستان ډیره مذهب او ریس دی. 14 اگست دی. د 14 اگست په خاطر کومینه او یوسی سی بیا نشغوري چې حکومت سره د پاکار می سره نیو نشستو کې د امن په نوم دی لا چې کوم مسله راونی دی په امن د خبرې وځي سیګنال نشته ملاو دی چې حکومت هر قسم خبرې د تیار دی. په افغانستان شي نی رو وزرا کاډه پرتی وی مړی نر پرېش دی، ځوان نر پرېش دی، بیمار نر پرېش دی. نیمه د خپل خلک خپل علاقې ته پر واپس دی.
د نن جرګې پاړه حکومت لا په رسمي توګه سن نه دی ویلي، خو د نوړاندې انتظامی او فوزی لوړ پوړو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې تر ډیره حد امن پر ځای شوه. 90% نه زیات به کور شوی استانه کړي. ترکیاتی پروژه دوام لري او د امن باور کول لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. تما کړي چې زربا بریا مومي. وزیرستان کې د ورستایو بدامنۍ او هدفي وژنو زید وړاندې هم د مشرانو جرګې او د ځوانانو لخوا احتجاجونه او پرلت شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د ټول وزیرستان اوتمنځایو مشرانو او ځوانانو په شریکه سیما کې د امن باوري کولو او نورو ستونزو د حل لپاره د جرګې یا غونډې دویم پړاو هم ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سرچینی وایي له پاتې 1400 طالب بندیانو څخه شاوخوا 80 زندانیان تیر ماښام د کابل له پولیس سرخی زندانه خوشی شوي. افغان حکومت په دې اړه رسمن څه ندی ویلي، خو د ملي امنیت یو چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته تایید کړي چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین هم تایید کړي چې ځینې زندانیان دي خوشی شوي، خو کره شمیر یې ورنه کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې له پریکړې لیک سره سم د اګست پر 11 د پاتې زندانیان نو د آزادولو امر لاسلیک کړ. تمه ده د دې زندانیانو له خوشی کېدو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر نلورو معلومات سره.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 1400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو، د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشی شول. د ملي امنیتي وي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو خوشی کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. د غیډلې د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالې په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولې دي. افغان چارواکو د ازادي رادیو له هڅو سره سره رسمند اتیا طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام تایید کړ چې یو شمیر بندیان خوشی سوي دي. نو موري دا ونه ویل چې څومره کسان خوشی شول. پښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشی کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستای خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونی سولې درتلو تمه کېدای شي. په واشنگتن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام وویل،
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکای د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کیږي. دریمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکای د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کیږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغې پورې د مسائل نن په سبا تر سره کی. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کی، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د پاتې 1400 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 1400 طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د دې ډلې د 15000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لړۍ افغان حکومت تور کړی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اردو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې اردو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت د صوبې شخصي خوندو ته خبرداري ورکړی چې کده د پینلسم د سپتمبر تر پینلسم مخکې سکولونه پرانستل، نو پر ضد به کاروایی وکړي. وزارت پرون مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې وادي استادان خوندو ته د تګ اجازه لري. پاکستان د مارچ په نیمه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ چې په مې کې نرم کړ. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم څنګه خبرداري ورکړي چې د شخصي سکولونو مالکان د اگست په 15 نیټه د سکولونو د پرانستلو نه اډډو کی غنینو پرځت به قانوني کاروایی کیږي. پرون مشال ریډیو ته پر لیګلی یو بیان کې د تعلیم څنګه ویلي چې دا محال یوازې استادان د احتیاطي تدابیر سره سکولونو ته د تلو اجازه لري او د درس او تدریس عمل بعد د سپتمبر په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې دا چې د پرایویټ ایجوکیشنل نیټورک مشرانو د جولای په 9 په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست د 15 نیټې څخه د سکولونو د پرانستو اعلان کړی دی. د دغه نیټورک یو مشر اماد الدین وایي چې د حکومتي پالیسیو له کبله دوی نور د نوي کل 52 د خطر سره نشي مخ کولی. نوموړی زیاتوي
په ټول ملک کې اوس الحمدلله کورونا چې کوم دی نو هغه د هغې ګراف په کته باندې را روان دی او لاک ډاون ختم شو. نو چې بازارونه کولاو شو، مارکیټونه کولاو شو، منډۍ کولاو شوې، پبلک ترانسپورټ کولاو شو، د تعلیمي ادارو د بندولو سره جواز پاتې نه دی. که فرض کې د پیسو یا د کاروبار او د دیسیز یو لاس وشي نو هغه ریپیر بل دی، خو د ماشومانو چې کم قیمتي وخت ضایع شي نو دا د دې کمپنسیشن نشي کېدی او دا ایر ریپیریبل لاس دی. لہذا مونږ مزید د خپل نوی نسل، د خپل مستقبل، د خپلو بچو د وخت ضایع کولو ته تیار نه یو او مونږ به ان شاء الله تعالی په 15 اگست 2020 باندې ټول تعلیمي ادارې کولاو.
په پاکستان کې یو لوی شمیر ماشومان په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا سکولونه حکومت د کورونا د وبا له کبله د روان کال د مارچ په 14 نیټه تړلی وو. د زنوز د کوونکو مور او پلار د کورونا د وبا د ویری د سکولونو پرانستو ته زړه نخ کوي، خو ډیری بیا دا سیدی چې غواړي خپل بچی سکولونو ته بیرته واستوي. د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې باید سکولونه د احتیاطي تدابیر سره بیرته پرانستل شي.
تاسو وګورئ سونه هم کیسز چې ورلد وایډ رپورٹ شوی دي، په دې ورلد وایډ کیسز کې 1.7% چې دینو دا په انډر 16 ایئرز کې رپورٹ شوی دي. مطلب دا چې 16 ایئرز نه کم ماشومان چې دي پاکی کې د دې کووډ 19 اپیډمیک چې کم دي هغه انګی کم دي. بیا که تاسو وګورئ چې نو په پوره دنیا کې په پایلټ بیسس باندې کوډونه چې کم دي هغه کولاو شوی دي، نو ای سچ داسې الارمینګ سټاتستکس نشته، خو بیا هم یو ایئر ده. خو مونږ دا ویلی شو چې د دې یر هغه چانسز ډېر زیات کم دي. د دې د وجې نه چې زما خپل اصل تجویز ده چې سکولونه دي د ایس او پی سره کولاو شي.
د یادونه وړ ده چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جولای په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې اعلان کړی وو چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د 15 نیټې څخه پرانستل کیږي او حکومت هڅه کوي چې له دغې وړاندې ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم څنګه وایي چې د کورونا د رنځورانو شمیره راټیټه شوې ده او دوی بګوري چې که حالت ښه وي نو د سکولونو د پرانستو لپاره د 15 سپتمبر په نیټه کې رد و بدل هم کولی شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو پیښور ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د پیښور د چټک بس سرویس به په خار کې او د تورخم لوري ته ترافیکي ستونزې هوارې کړي. نوموړي پرون د پروژې د تعمیراتي چارو تر بشپړې وروسته دا سرویس پرانست. د چټک بس پر پروژې له 2018 زیږیز کال راهیسې کار روانو. د اپوزیشن مسلم لیگ نواز یو مشر ویلي چې د پیښور پر دې ترانسپورټي پروژې د شاوخوا 1.5 اربع روپو لګښت لاهور له میټرو بس پروژې څخه زیات دی. نور تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې ورو.
وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د اولس لپاره د چټک بس یا بی آر ټی د پرانستلو د دستورې پر مهال وویل
یي پاکستان مې سبسه بهترین میټرو بس کا پروجیکټ دی.
دا د پاکستان تر ټولو غوره میټرو بس پروژه ده. د سره به ل پیښور د تورخم د لارې په لور او په پیښور کې د ننه ټریفیکی ستونزې حل شي. دا د پیښور د ولس لپاره د تګ راتګ یو جدید نظام جوړ شو او دا ډیره لویه خبره ده، ولی چې د پرمختګ په لور د تر ټولو لومړی مرحلوي چې کله ته د تګ راتګ لپاره ولسته یو جدید نظام ورکړي.
مودرن ترانسپورت سیستم پروواید کړی.
عمران خان سره د پرانیستی د دستوري پر مهال د دیپای چارو وفاقي وزیر پرویز خټک هم موجود وو چې هغه وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وو. کله چې نوموړي د 2018 په اکتوبر میاشت کې د یادی پروژه پرانیست کړی و، وزیر اعظم عمران خان وویل چې هغه وخت په دغه پروژه تحفظات لرل، خو اوس چې دې ته ګوري نو ښکاري داسې چې د پیښور لپاره د یو لوی منصوبه ثابته شوه. په خاصه توګه زه ویل غواړم چې ما په دې تحفظات لرل، خو زه نن د پرویز خټک ستاینه کوم، ولی چې د به تل ویل چې کله دا پروژه بشپړه شي نو بیا به تاسې د دې په اهمیت پوه شئ. نو پرویز خټک ته ویل غواړم چې مونږ په غلطه وو او ستا خبره سمه ثابته شوه. د پرانیستی وروستو په ګڼ شمیر کې د پیښور اوسیدونکو په دغه نوي بسونو کې سفر وکړو. د اجمل خان په نوم د پیښور ښار نه د کارخانو په لور روان په یو بی آر ټی بس کې ناست یو تن د دې نوي بسونو په اړه صدا ډول د خپل خیال او فکر څرګندونه وکړه.
ماشاءالله نن دا کوم افتتاح شوی دا پدې کې مونږ دا محسوس کړی چې مونږ هم پدې کې کوم دي چکرو لګو دا سیلار شو چې کوم دي زمونږ بلې صبح کې کوم سہولت مونږ د میسر شو چې ماشاءالله ډېر خولي سہولت چې کوم مونږ په ډیکسانو کې کومې کرایې نه لګولې په نورو بسونو کې به لګې دي آی کې به انتظار کېدو آی کې به اے سی هم نو ګرمي به موا نو اوس چې کوم دي لکه مونږ دا محسوسو چې دا خرچم کم ده دې کې صفایي هم ډېره ده دې کې انتظار مو نشته.
د کارخانو نه بیا د پیښور د ښار په لور په یو بل بی آر ټی بس کې د محمد جان په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل.
د نظام پور علاقې ضلع نوخار اوسیدونکی یم، خو زه نن سپیشل پیښور ته د دې بی آر ټی د چکنګ ته راغلی یم. چیرې زه دې کې وګرځم او زه دا وګورم لکه دې کې تا ته ډېر زیات سہولت ده هر چا ته. زه ټول د پیښور عوام ته خاص کر د خیبر پختونخوا عوام ته دا ریکویسټ کوم دا چې تاسو راشئ او تاسو په دې کې سفر وکړئ، دا به انشاءالله تاسو به پرسکون بوئ او خوشحال بوئ.
خو بیا د مسلم لیگ نون یو مشر او د منصوبه بندۍ پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال د پیښور په میټرو بس نیوکې کړي دي او ویلي دي چې د پیښور په یو چټک بس پروژه یو اویا ارب روپۍ خرچ کول ډېر لوی لګښت دی، او د مسلم لیگ نون په دوري حکومت کې د لاهور، ملتان او راولپنډی اسلام آباد په میټرو بسونو دومره لویه پیسې نه و لګولې شوې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورځو د خبرونې په دې برخه کې. خیبر قبایلی دلې ته په خیبر قبایلی دلې کې ځینې سوداګر او خلک وایي خاروالۍ یا میونسپلټي انتظامیه ورڅخه د مالی غونډول پیل کړي چې دوی یې نشي ورکولی. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو حکومت ویلي ول چې تر 5 کلونو پورې له هغو سیمو ټکسونه نه اخلي. د خیبر سوداګرانو پرون مشال ریډیو ته وویل د میونسپل انتظامیه دا کارونه ناقانونه دي. په دې اړه نور تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع وګړي او سوداګر وایي چې هلته تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن او داسې نورو ادارو ټیکسونه اخیستل پیل کړي. دوی وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره واده شوی وه چې 5 کالو پورې به په قبایلي ضلعو کې حکومت ټیکسونه نه اخلي. د خیبر ضلع یو سوداګر معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی هیله من وو چې دې ځپل شوو سیمو خلکو نه به حکومت ټیکسونه نه اخلي، خو داسې ونه شو.
ان زمام په وخت کې وعده شوې وي چې دغه علاقې لا به 5 سال خو کنفرم مو ټیکس چوټ ورکو، بلکې د زیاتو خلکو دا امید و چې دا به 10 سال کی، لیکن واپس بیا مصیبت دا و شو چې هغه 5 سال هم ونه شو. او ډېر آیټمز داسې دي دغه پروډکشن باندې اوس دلته ټیکسونه مختلف شروع شوي دي، پاکې غوړي، تیل، سٹیل او نور داسې آیټمونه دي چې هغه نه کمپلیټ ټیکس زالي. او هغه کارخانه چې هغه دلته روزګار کریټ کړای وو، یو اکنامیک حل چلو کریټ کې دوه والا وو، هغه بیا ودرېدو. نو دا د حکومت ډیره کمزوري ده پکار چې د دغو د غمزپل یو خلکو سره د دهشتګردۍ وهل یو خلکو سره د کاروبار کولو موقع ملو وای، فیکټری روانې شوی وای، لیکن افسوس خبره دا ده چې هغه څه ونه شول.
منظور احمد پردی وای چې په جمرود بازار کې تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن لخوا د ټیکسونو پر غونډولو خلکو ناخوخي سرګند کړي.
تیر ورځ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ټیمو چې کوم په جمرود بازار کې د ریړو نه د ټیکسونو غونډول پدا والا باندې خلکو د غم او د غصې اظهار کړی دی. څنګه چې په ملکنډ کې خلکو ته یو ریلیف دی چې هلته ټیکسونه نشته دی، هلته نان کسٹم پیډ ګاډي ښه کولو ګرځي، خو په قبایلی سیمه کې نو نان کسٹم پیډ ګاډي چاته څوک پرېږدي. حکومت او دغه رنګ ټی ایم او یا تحصیل میونسپل ایډمنسٹریشن هم لګیا دی او د ټیکسونو د اغستو تابعیا کوي، کوشش کوي. دا ډیر ظلم دی، زیاتی دی.
د قبایل تحفظ مومنټ په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پردی وایي
تحصیل میونسپل ایډمنسٹریشن چې کوم ټیکسونه اخستل شروع کړي دي، یو دا غم نه دی. د دینا الوه چې څومره نور هغه ډپارټمنټ چې هغه د ټیکس یا د جنریشن د پوره چې کوم د هغه کار کوي، هغه وداوت پلاننګ هغه مسلسل په قبایلي اضلاع کې چې کوم مداخلت کوي او غیر عیني او غیر قانوني مداخلت دی.
په قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو په موضوع مو د سرحدي او قبایلي چارو سفران وزارت، پارلماني سیکټري او د واکمن ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلۍ یو غړي اقبال پردي سره خبرې وکړې. نو دوی وویل
موږ به په دې حوالې سره ضرور خبره کوو چې قبایل حکومت د رلی په انتظار دی چې قبایل کوم متاثره دي د ملیټنسی د وجې، دا هغوی له چې کوم کاروباري نقصان رسېدلی دی، هغوی کورونه وران شوي دي. نو هغوی اوس په دې سټیج کې دي چې قبایل لا حکومت سور کی نه چې هغوی نه والی. نو په دې حوالې سره موږ ضرور خبره کوو. دا زموږ ایمان دی چې موږ به دې دا خبره په حکومتي سطح د هر سړي سره کوو، په فلور بین کوو او د وزیر اعظم سره بین کوو، سپیکر سره بین کوو.
2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او هلته پولیسو او عدالتي نظام وغځول شو او یو شمیر نورو ادارو خپل اختیار ور وغځاوه. خو قبایلي ولس وایي هلته دې اول پرمختیایي کارونه پیل شي او د محکمو او ټیکسونو په اړه دې په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د حکومتي وعدې سره سم دې بیا ترې ټیکسونه واخیستل شي. فرحات
شنواره، مشال ریډیو خیبر. تاسو مشال ریډیو ته خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې که استخباراتي راپورونه رښتیا وي چې ماسکو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړی، نو لوی قیمت به ادا کړي. دا خبره نوموړي د اګست پر 12 د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د مشال ریډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې او زیاتوي چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ د چک جمهوریت سر خار پراګ ته د سفر پر مهال د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل که روسیې له طالبانو سره د پوځي مرستو وړاندیز کړی وي نو لږ تاوان سره به مخ شي.
سچې مونږ ویلې دي هغه د دې کچېر روسان د امریکایانو یا د نورو غربي وګړو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کوي نو غټ قیمت به ادا کړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. ما ته معلومه ده چې زمونږ لوړپوړو پوځي چارواکو هم په دې اړه د هغوی له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې. موږ د دې کار اجازه نه ورکو او نه زغملې شو.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعي روسیا په افغانستان کې طالبانو ته مرستی ورکوي، پامپیو ویل چې پخوا هم روسیې له طالبانو سره پوځي مرستې کړي. دا په خبره تر دې چې ایران هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي.
We've made clear. We know the history. We know that the right.
موږ دا خبر واضح کړی دا. موږ له تاریخ خبر یو. موږ په هیګو چې په خوا هم روسانو طالبانو ته وسلې ورکړي. موږ خبر یو چې نن ایران اغه ته وسلې ورکوي. نو موږ دا حقیقت نه معلوم دي. موږ هر یو ته خپل توقعات واضح کړی. موږ به د امریکا یا د چک جمهوریت یا د هر اغه ملک چې د غوس ناتړ ماموریت برخه دي، د هر یو پوزي د خوندیتوب او دفاع لپاره هر اغه څه کوو چې د اغه حفاظت یقیني کوي. تیر کال مکړی دي او تر اغه به کوو تر کوم چې په افغانستان کې زمونږ پوزي
موجود.
دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل روسي مرکه کې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره د ټلیفوني خبرو نه مخکې هغه ته پر دې اړه معلومات نو ورکړل شوی چې د روسانو لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د پوځي مرستو وړاندیز شوی. آیا واقعی ولسمشر ټرمپ ته دغه معلومات نو ورکړل شوی؟ پر دې اړه د بنو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې دا پوښتنه به سپینه ماړی ښه ځواب کړي، خو د په خبره ولسمشر یې هر هغه کار کوي چې هدف یې امریکایي ولس خوندي کول وي.
زبدا
خبر پسپینه مانی پریدم ولسمشر ټرمپ ته په هر معاملې کې د اغه د ملي امنیت دلی چې څوک هم ورغلی او ویلی دي چې مونږ یو اندیښنه لرو، مونږ دلته کافی څه نه کوو، مونږ دلته ډیر څه کولې شو، دلته کې یو بل خطر دی. نو ولسمشر دغه خبرې جدي اخستی او مونږ ورته نه یوازې بشپړ مناسب جواب ورکړي، بلکې ورسره زمونږ د ولس حفاظت هم یقیني شوي.
مایک پامپیو دا څرګندونه پر داسې محل کوي چې افغان دولت او طالبان خپل منځي خبرو ته نږدې شوي. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون پر 26مه د لومړي ځل لپاره رپورټ ورکړل چې د روسي استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان وژني، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خپرونه غوري. د دې تر څنګ دومره دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. په پاکستان کې خزینه او خبریالانو ویلي دي چې له یوې مودې راهیسې پر ټولنیزو شبکو زورول کیږي. دوی د اګست پر 12مه په ګډ بیان کې لیکلي چې پر ټولنیزو شبکو ورته خلک وښونه کوي او شخصي معلومات یې شریکوي. د بیان ځینو لاسلیکونکو خبریالانو پرون مشال ریډیو ته وویل کله پر حکومت انتقاد وکړي خلک پر انټرنیټي پاڼو خکنځي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاري ویلي دي چې د خزینه خبريالانو زورول او نامحجبه جبه کارول د زغمل وړ نه دي. موضوع فرخنده اسد سیړلی
له لاهورا ایمه کوسا چې خبریاله او د خزو خبریالانو لخوا د انلاین سوربونو خبر شوه بیان دی لاسلیک کړي. د اگست پر 14مه مشال رادیو ته ویل د دوی پر ضد ناسمې خبرې او پروپاګاندا هلا زیات شي چې کلا دوی پر حکومتي کمزوري او ناکامۍ خبرې وکړي.
مې آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا وہ ہوا تھا سٹوڈنٹ سولیڈریٹی مارچ کے بعد.
زما په یاد ما ته هغه وخت ټول زیاتی بد ردی ویل شوې کله پلاور کې دستکونکو لاریون کېدو. موږ پکې دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لا درکه شو. دغه دستکونکو استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل. لاغرستو ماته بدیر دی ویل او کنزا پیل شو. سبیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ للاړم. په دغه اړه مې خبر جوړولو نو التهم لما سره ډیره بدرویه او ساتل شو. ما سره یو بل خبريالي امبر رحیم شمسی سره ام او په موجوده وخت کې په بنظیر شاه پسې ډېری بدره دی رواني دي ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات خبروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونه ته غلط او جالي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د ریپورتونو سره د دوی حکومتي کمزوري ښکارا کیږي.
جو ہے ان کو پر مطلب ان کو افیکٹ کیا جائے گا یا دی ول دی گورنمنٹ ول کم اکراس.
د کراچی څخه خبريالي بینګ اسمشال ریډیو ته ول دوی دې خبره ته مجبور شول چې اوس دا مسله له وفاقي حکومت او نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي.
د وی
د موجوده واکمن ګوند غړي او نه یوازې د دوی پلویان بلکې حکومتي غړي هم چې کومه ژبه او کوم ټکی استعمالوي هغه د ویلو نه دي. لکه اوس چې وفاقي وزیر اسد عمر کوم ټویټ کړو، که دغه ټویټ تاسو ولولئ نو دا غي نه دا ثابتېږي چې که انلاین زورونه کیږي نو تاسو جعلي خبرونه ولې ورکوئ. لکه دا د یو وفاقي وزیر خبره ده. دا اوس یو بل بحث دی چې جعلي خبر دوی څه ته وایي. هغه ته چې پکې پر حکومت تنقید شوی وي او حکومت چیلنج کړل شوی وي، دوی خو پر مونږ تنقید نه کوي، دوی مونږ ته دړکې راکوي.
د اګست په 12مه د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر په یو ټویټ کې ویلي د چا خلاف غلطي خبرې کول که هغه خزه ده او که سړی غلط کار دی خو جالي خبر ورکول هم غلط ده. خو خبریالا آیما کوساوای د سړو په مقابل کې خزه خبریالانی پر انټرنیټ زیاتې زور ورکړي.
اور اگر وہ جرنلسٹ جو ہے وہ فیمیل ہو تو وہ جو ابیوز ہوتا ہے اس کا نیچر
کہ جرنلسٹ خزه وی نبیا خو ورتا ډېره ګندا کنسا کیږي او داسي چیزې ویل هم نشم ډېره ګند خبرې کوي او د دې یو مثال دا هم دی کوم په پښتون شغورنې غورزنګ خبره وکړو نو بیا خو ډېره ګند کنسا کیږي وی دا هم نشي زغملې چې د پنجاب یو جنې ولې د پښتنو پر مسأله خبره وکړي نو دوی پر داسې مسأله په مونږ حمله کوي
مطلب سو اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ آپ کو اٹیک
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیرین مزاری د اگست پر 12 په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د خزو خبريالانو په نخه کول او زبربل پریشان کون کړي او تنقید کون کو خزو تا پد رد ویل کله هم د منلو وړ اندتی بلخوا د اگست پر 12 د پاکستان پیپلز ګوند امشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټوئیټر باندې ویلی ته دغه مسلې نوټس یا خسته د غټولو خزینو خبريالانو ته بلنه ورکوي چې د قومي سملې د بشری حقوقو کمیټې تراشي او له دوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي. خزه خبريالانو وایي حکومت په ټولنیزو رسنیو داسې کسان کینولي چې د خپلو تنقید کوونکو خلاف پروپاګاندا کوي. خو د تحریک انصاف پاکستان د قومي سملې د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي سیف الرحمن د اگست په 12مه مشال راډیو ته ویل دا خبره ناسمه ده چې ګوندې د خبريالانو په زورګونو کې لاس لري.
د انټرنیټي جرمونو په اړه قانون شته. که داسې څه وایي نو باید چې دوی یې مخې ته راوړي. که څوک په داسې جرمونو کې ککړ وي نو موږ به یې پر خلاف کاروای کوو او له مظلوم سره به ودرېږو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د اگست په 12مه مشال راډیو ته ویل پر خبريالانو د اظهار پر ازادۍ په خوا هم کتګرونه وو خو په موجوده وخت کې دا مسله زیاته شوې ده.
که څوک خبريال وي عام کس وي او یا د بل شوبې سره تعلق لري باید چې درای احترام یې وسی. زما په فکر دا مسله چې یو جرم دی له پخوا څخه په پاکستان کې ده خو په موجوده وخت کې د پوز مداخلت په حکومتي چارو کې زیات شوی نو ځکه دا مسله هم زیاته شوې ده او د اسار ازادي پر خلاف د کار کولو تورونه زیاتره پر استخباراتي ادارو لګول کیږي.
په دغه بیان کې خبريالانو چې بینظیر شام، برشمسی، محمد سرفراز، آیما کوسا، نظرانه یوسفزئی، ریما عمر، فرحت جاوید، اسما شیرازی، منصر جهانگیر او ځینو نورو لاسلیک کړی دی. پکې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې د ښځو خبريالانو پر خلاف د پروپاګاندا کولو او د دوی په زورولو کې د ککړو حکومتي غړو نه هم پوښتنه وشي او پر خلاف دې کاروایی وکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلول اعلان کړی دی. د دې پروژې د لاندې به ملکي او غیر ملکي سیلګري د ګندارا تدیب سره د تړلو 22 ځایونو سیل کولای شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دغه اړه د شاهین بنیري دا ځانګړی راپور اورو چې پختونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په آوازونو
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو. دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي اثارو سیل وکړ او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ، قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پیښور کې د سیلګرۍ صنعت ډیر اغیزمن شوی او له تیرو 10 کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خو اوس د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ په خبر کې یو پنځریزه فیسټیوال کولو د کې د دنیا نه مختلف زیرګونو نه خلک راتلل کوریا جاپان امریکا یورپ تقریبا 1400 کسان موږ راغوختي وو وزیر اعظم صاحب د افتتاح کول نو کې موږ د ګندارا ټریل افتتاح کوله ګندارا ټریل داسې شاید شي په ګندارا کې دویش آثار قدیمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیویلایزیشن سره تعلق ساتي دغه سایټس موږ سلیکټ کړیو او ورځو کې نو انګریزي کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز بیا د بدقسمتۍ د وجنه موږ کینسل کړو اوس حکومت چې اعلانو کې دا لاکډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کولو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی
د پښتونخوا پیښور مردان سوات هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمیر لرغونی تاریخي آثار سټوپې مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کیدی شي چې په نړۍ کې د بیلابیلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټیکسلاب میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پښتونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل تراغلی او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو دا غینه مخکې پیښور ته سوات ته او ټیکسلا ته چې دینو دا تایلند چیپ منک هغه بلنه ورکړې شو هغه راغلی او سره دا یو ډیر زیات مانکس دا غینه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر او ته پرزیدنت جوګه سیکټر ته وایي هغه راغلی او دا دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نه په دې حق لا باندې ډیر زیات کوششونه او زیارونه چې دینو دا جاری دي. کم ټورست یا وزیټرز چې راځي هغه داغوی یو پروګرام یا کوټیک سلام میوزیم ته راځي هغه پیښه پیښور ته مزي او بیا سوات ته مزي دا مطلب درې زګونه داغوی خامخا وزیټ کوي اوس هغه یره تر هغه ختم شوی دا اوس پیښور ته وزیټرز دي اوس مطلب سوات ته مزي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زید خان وایي چې ری حکومت پر اختیا سیلګریلا ود ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړې زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خدا دې پکاره چې باقاعده پریزرویشن وشي او داغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدا پورې بالکل ټیک ټاک دي خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې داغه هیڅ آثار نشتی اس قصہ سے اقدام نشتی. وہ موجودہ وقت کے کم کاروبار چ دے سیاحت دے اگیری ودرول دے حالانکہ دے ودرول اس قسم سے جواز نہ جڑی گی نو آگا کاروبار دی 15 اگست پورے ہو زمنگ ٹول سیزن ہی زمنگ کاروبار نہ تباش ہو زمنگا پانہ ارب روپوں پر سالانہ اس طرح پمت کے نقصان ہوش ہو بزرگن خلق داغینہ بے روزگار ہو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالسمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطا سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بیلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
د سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سهوله کولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي دي ټورست ته پر نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو جولیان سایټ دا بمالا سایټ دا بیا دی خورازی هند میوزیم دا بیا پیښور دا پیښور میوزیم ګورګټرا دا په خیبر ډیسټریکټ کې شپول استوپه دا دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بے ورلد هریټیج سایټ دا او بیا جمال گڑھ سایټ شو بیا اخیری دولس سایټ سکم دی غفا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی آثار د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2001 کال کې په سوات کې تر هغرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او د غشان روان کال د مردان په تخت بای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلونو ورستو ړنګ کړه.
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوه بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو د امن کورو د جرګو او مرکو وطنو د محبت د ځانونو لمودو وطنو دلته د مینې بادشاهي وه د ارمان سیالي وه نه د مین سویل نه پکې څه شک او ګومان نه پکې دردو نه پیون نه پکې زخم قدرې سپرلو اخترو او میلو ودان ساتلې اوته کلو ظلمو او شین خالو پسینوں کے ساتھ
دغه تاسو مشال ریډیو ته وګي د شاهین بنيري جوړل شوی تفصيلي راپور موریدو چې د ګندارا ټریل پاړه باندې یا په خیبر پختونخوا کې د مذهبي سلګری پاړه باندې اوس تاسو په امبي بلې ونی د خبرونه تر راګرځو تان دي هلي خبرونه هرونه زموږ همکار فرخنده ستاسو د پاړه برابرۍ په دې کې بلا بلا مېرمنو سره خبرې کیږي نن په دې خبرونه کې خزو د پاړه په وړیا قانوني مرستو باندې خبرې شوې دي د دې خبرونه قربا فرخنده اسد نور دي چې وورو تاندي هلي
تاندي هلي
په دې پروګرام کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په مختلفو مقدمو کې خزو ته د قانوني مرستو ورکول او په دې اړه په یو جوړ شوی قانون خبري اوري زه فرخنده اسد يم او په تاندي هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د وړیا قانوني مرستو یا فری لیگل ایډ په نوم یو قانون منظور کړ. دغه قانون مقصد دا دی چې حکومت په هغو ښځو ته قانوني مرستې ورکوي چې پکې د وکیل نیولو او عدالتي کاروایي خرچې شامل دي. دا قانوني مرستې به له هغو ښځو سره کیږي چې د پیسو د نشتوالي له وجې په عدالتونو کې مقدمې ته ځنډ ښکار دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو او قانوني چارو د قائمه کمیټې غړي محمد عبدالسلام مشال ریډیو ته ول د دغه قانون مقصد په وسلو خصوصا سره قانوني مرستې کول دي
کم زنانه چې هغه خپل وکیل نشي پورت کولای یا دغه کمزوري وي نو ایت او سرکاري تو باندې سو وکیل وغیرہ ورته پروت کی یا کمیټمنټ کې دا ډیسکس وی دغه شو
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملای غړي زینت پی پی چې د خیر خیګړې او د خصو د چارو د سټینډینګ کمیټې غړي هم دا وایي دا قانوني مرسته یا لیګل ایډ به په لومړۍ مرحله کې د صوبې په کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو خصو ته ورکول کیږي د دغه قانوني مرستو په اړه زینت پی پی وایي
لیګل ایډ دا چې د ډېرې خصو په کې دا چې کورونو نه لګا او چا سره دا غی کنه نظم کوم کو دا پرابلم یې چاره خوندان سره سودا چې کسی می سره غدی کنه هغه چې بیا غی لکه محفوظ نه نه غی راغلی کورونه پریخي او راغلی نو هغه شی زونه کې موږ غواړو چې لکه دا غی کې لکه مکمل لکه دا شی ز تاسو سم سیول سوسایټی چې لکه غی دا کړو نو یې دا درې سلو پرابلم لا کولی چې لکه دا یی بس د خوراک او دا ولور کی او نور ول نه ور کی تاسو په دې کارو کې لکه کنه لکه چې یو کوم داسې زر نه منی چې او موږ دا نه ور کوی کوم څه وی چې نه نه داسې صدقه نشته دا دا ولکه یو لنی شو کوي که ولکه اغه ایشو چې لکه موږ سی ام دم وای چې کرایسس سنټر زموږه حالات ښه نه دي تاسو په دې باندې خپل اکشن والے ځکه چې موږ سوزل چې کټری سیپ ته وای لکه لغې وی چې نه دا څه سو پرابلم نشته او موږ غیره وختیمو
زینت بی بی دا هم وایي د صوبې په کرایسس مرکزونو کې خزې ډېرې مسلې لري او یوازې قانوني مرستې یا لیګل ایډ ورکولو سره بعد دوی مسلې په پوره توګه هواري نشي نو ځکه دوی کوشش کوي چې د دغو ښځو د روزګار لپاره هم په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کړي.
طالب ته یو ډېر زیاتې شوې لکه زموږ کومې هغه ښځې چې که نه چې لکه زموږ په ماحول کې چې کومې روانې دي که نه زموږ سرحد کې چې لکه کومې دي که نه چې لکه داسې د کوره تللي وي داسې جنکې او لکه مردان کې چې زموږ دي نو ډېرې هم دغه لکه دغه ډېر پرابلم دي که نه او زموږ عبدآباد کې چې نن هغه لږ د دې نه بدل دي زموږ په دې باندې اوس کار شروع کړی دی خو هغوی سره چې دی زمونږ یو دوه پروګرام کړي وو سیول سوسایټي سره که نه نو هغې هغې دا ایشو ریس کړي وو چې هغوی ته لکه مسالې روانې دي نو د هغې د رهایش لکه چې دی نو هغه هم دغه دی هغه لکه داسې د هغې دا سنټر یې داسې وي چې لکه سب جیل غوندې دي نو چې تاسو په دې باندې کار وکړي د هغې له لیګل ایډ چې وي او د هغې د صحت چې کوم سهولتونه دي د دې لپاره کار وکړي بیا هغې لکه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دی د دې په تھرو باندې لکه تاسو لکه هغې وي چې هغې ته صرف د خوراک او د رهایش سہولت لکه حکومت ورکی او نور ولا نه ورکی نو تاسو په دې باندې خبر اوسه ته کنه او زموږ اوس په دې ریشي وبته کې کوم د کمیټه میټینګ شوه او هغه کوم لکه دای شو ریس کړه او چې موږ وته چې کرایس سنټر کې لکه سیول سوسایټي ځای لګیا راځي زموږ کرایس سنټر څنګه نه تاسو دا غي باندې کارو کې چې لکه د دې سره مسایل دی غیر او غواړي کنه دا غي چې کوم باندې چلی لکه که خځې دي که سړی دي نو هغې هغې راوغاړی دا سو هغې پوره ټریننګ وکړي او چې لکه هغوی ته او هغې خلکو سره میلاو شي نو زمونږ لکه زمونږ له څه دغه نه دی شوي چې لکه موږ سره حکومتي سطح باندې میلاو شو او خپلو علاقو د پاره ټولو کار کوو زمونږ د مردان ملګري ده هغې لکه راوکړه نور د عبدآباد او د یو دوه درې نورو نو هغې په سیول سوسایټي دا خبره راوچته کړې وه خو هغې مین خبره لکه د عبدآباد او د مردان کوله او هغې وي چې پېښور لکه حالات خري لګو دا وی باندې کار روان دی خو لکه مکمل شوی دا چې صدغه نه دا غیر غاړم ته لکه مکمل دا چې دغه نه راغلی جواب را ایشو موږ کدي هر شوی سټینډینګ کمیټه کې جوړ کړی و چې تاسو کم از کم غیر لیګل ایډ ورکې دا غیر صحت سہولت چې سه دی لکه او بنظیر انکم سپورټ پروګرام سره دا کې چې څنګه زه خو یې پیسې ورکې کی چې आवाज دا خو نه چې بس باندې روډې خوري او دا کنه رهایش دی بس نو که څنګه سره په دغه باندې لګیا یو کار کو نو مثلا پکترلو مغرا کې
په پېښور کې وکیله ثنا ګلزاروبای د صوبې عدالتونو ته داسې ډېرې ښځې ورځي چې د پیسو د نشتوالي او قانوني مرستو بغیر یې مقدمې په کلونو ځنډېږي.
چونکه ما چې کله خپل لایسنس واغشتو کله زه فیلډ ته راغلم نو ما خپل سټارټ د فری لیګل ایډ نه اغشتو. دا غي مین وجه دا و چې په زیاتتر داسې فیملیز دي داسې فیملی کیسز دي او داسې فیمیلز دي چې هغې مطلب رپورټ خو کی یا چې هغې ته څه مسله یا نور داسې څه ایشو وي خو عدالت هغې صرف او صرف د دې وجه نه راځي چې هغې وي چې د وکیلانو فیسونه زیات دي او بالکل عمدا څه ده چې لکه کم نه کم فیس چې دلته دی د فیملی کیس نو هغه 30-40,000 روپۍ مطلب د یو ډېر جونیئر وکیل فیس چې کم دی 30-40,000 روپۍ دی نو هر فیملی نشي افورډ کولی یا هر فیمیل نشي افورډ کولی. نو زه وایم چې دې سره به سومرم چې فیملی ایشوز دي یا سومرم زمونږ زنانه دي هغې ته څه مسله وي یا ډومیسټک وایلنس شو یا خپله شوه یا نور هم داسې څه قسمه مسلې شوې نو د دې فری لیګل ایډ د وجه چې کوم دی نو هغې به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي او په اسانۍ سره به هغې خپله مسله هلته چې کوم دی د هغې سولف کیږي.
سنا ګلزار د اهم وای د زیاترو جنکو ودونه د اتل سکارونه په کم عمرې کې وشي او ورستا د کورنۍ او شخړو له وجې چې عدالتونو ته ځي نو شناختی کارډونه یا نور قانوني اسناد ان لري.
په قانون کې دا خبره ده چې د الګ چې کم د واده عمر دی نو هغه به 18 کال وي او د جنې چې کم د واده عمر دی نو هغه 14 کال وي. چونکې تاسو تم پته را موږ تم پته را ټولو خلکو ته پته را چې په 14 کالو کې د یو جنې یا د یو الګ شناختی کارډ نه یې جوړ نو چې یو الګ یا یو جنې شناختی کارډ اسپیشلی د جنې یو شناختی کارډ نه جوړ هغه سبا په نکاح نامه کې خپل ساين کوي یا خپل نکاح نامه دغه کوي نو هغې دپاره اوس چې کوم دی نو مونږ لګیو څومره سیول سوسایټیز والو چې څومره این جی اوز والو نو زموږ ګورمنټ ته دا ریکوېسټ دا و چې مونږ ورته وی چې د الګ د واده عمر چې کوم دی هغه 18 کاله دی نو تاسو مهرباني وکړئ د جینۍ د واده عمر هم تاسو 18 کاله کې چې کم از کم د هغې شناختی کارډ کم از کم هغه جوړیږي هغې اوس لګیا دی باندې هغې خبرې کوي لګیا دي خو فی الحال هغې دا خبره رد کړې ده فلحال کې اغي څه عمل درآمد نه دی کړی، خو زم اغي ته ریکوست اوم دا چونګې په پنجاب کې چې کم دی د الک او د جینې د دوانو د وادو عمر چې کم دی نو اغا اصل لستال دی، په خیبر پختونخوا کې نو د الک عمر د واده اغا اصل لستي او د جینې چې کم دی نو اغا شپارستال دی لغی چې کم دغه دی نو اغا دادی چې پهلا به چې کم مولوی دی انتا پړو کړی دا د الک او د جینې پیرنټس چې کم دی او په هغه نکاح نامه کې شامل چې کم داغي گواهان دي او د اغي چې کم لوئر دي نو د اغي د پاره نو جرمانه هم ده، د اغي د پاره 1 ایئر کېد دي او د دین علاوه نو هغه چې کم مولوی صاحب دي د اغي سره د اغي چې کم دوه گواهان دي اغي سره د جنې پیرنټ سره دا ټول چې دا کیس رپورت شي چې آیا په یو ځای کې د یو جنې عمر د 14 کالو نه کم دي یا د اغي د واده عمر نه دي او د اغي چې واده کیږي لګیر نکاح کیږي نو اغه جرمانه هم ده او دیو کاجر اغه کېد دي.
په خیبر پختونخوا کې د خوځ د حقونو خوندي ساتلو د کارکونکو غیر سرکاري ادارې خویند کور مشره مریم بی وای دا یو ښه ګام دی، خو باید چې په دې اړه په ټولنه کې پوهه پیدا کړل شي او حکومت هم د دغه بل د منظورېدو وروسته د دې عملي کولو ته زیات پام وکړي.
او دې کې دا خبره ده چې یو کوم اقدام کړی دی اخر اقدام دی او چې کوم خزې ته نه फायदा او سې کوم کوم رای خو ته نه फायदा اخلي کنه کوم خزې फायदा ته نه شي رسېږي څنګه تاسو خبر وکړه هغه هم دا چې کوم خزې ته نه फायदा اخلي نو هغه هغه ته وګوري نو هغه کې هم اعتماد راځي خو چې دا مسلې چې کوم دي د اخی طریقې سره حل کیږي او چې دې مسلو نه چې کوم خلک دې بده باندې کار کوي چې هغه دې په هوی نو موږ خپل کوم دغه دې کنه زموږ خپل د پښتنو رسم او رواج دي کنه هغه مطابق چې دا داسې ونی شي چې داسې ونی شي چې خلک لکه زموږ خو معاشره کې خو تاسو پته ده په وړې وړې خبرو باندې خلک د خزو مړی کیږي کنه دا د خزو زمي چې لکه شیلټر ورته نه دا یو ځل هغه ته لاړ شي نو بیا خو سوسایټي به هی نه قبلې نو دا لیګل ایډ خو زما په نظر ښه اقدام دی خو د دې اقدام امپلیمنټیشن چې دی دا به څنګه امپلیمنټ کړي دا ډېر ضروري دی چې دې ته ډېر توجه ورکړي شي او دا توجه داسې دا چې هغه باندې داسې پوهه چې خلکو د پوهه ای زموږ کلچر زموږ تهذیب هغه باندې ته پوهېږي چې ښځو ته زیات نور زیات تکلیفونه زیات نه شي ورسره ورسره چې څنګه ما وویل چې زنانه چې تاسو خبر وکړه دا بالکل صحیح خبره ده چې هغه زنانه دي هغه به تینا څنګه فائده اخلي هغه ته خو د کور نه بهر د تلو اجازه تم نه خو د دې دا مطلب نه دی چې قانون دې نه پاس کیږي او دا داسې اقدامات نه کیږي ځکه چې ورو ورو په هم راځي لږ زیادات تعلیم هم زیاتیږي او چې دا زموږ لوکل ګورمنټ سیستم دی کنه چې کوم کې الیکشن شوی دی کوم لیډران دي هغه بل لاره نشته هغه په دې زنانو مسائل ته خامخا غوږ دی او مسائل نه بغیر زموږ د معاشري ترقی بهخي هغه کې به تیارې نو دې دې نه بل لاره شته نه خو چې څنګه ما تاسو ته چې دا کومې طریقې سره به امپلیمنت کړي کومې طریقې سره به لکه اپلای کړي کنه هغه ډېر ضروري دی چې هغه په خلکو یې چې د چا ته جوړوي چې څو پوهیږي نو چې هغه دا فیصله کوي دا سمه چې مطلب یو قانون جوړ شو قانون چې دې هغه د پارډیر بیا ضروري او بزنس پکاري نور پروسیجرل دغه پکاري کنه کسان پکاري نو اگزام خو خبه
داندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سې پټي اوس زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلی
زه په کله الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلي اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.